دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله مو خبره وو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای، د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نو باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د دې خبر جزئیات په لږ شېبه وروسته هم اورېدلی سي، خو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ناټو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. ناټو ایتلاف پرون مخصوصا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ ګڼل کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو ولسوالیو وسلوالو تمرګ ژوبله وشتې ده. په پکتیکا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه په ارګون او برمل ولسوالیو کې شوي دي.
تیره شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د ابدالي په سیمه کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ارګون ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې 3 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي.
شغلی مومن زیاته کړې چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونه او عام خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته له هغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولی چې غواړي د تیر لړم د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړی چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دغو درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنیو رسنیو ته ویډیوګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عامو خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همه خلمړنیو ساعتونو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړې. د ټولنیزو شبکو کارونکي وایي چې د ایران قضایي قوه باید د دغو درېو ځوانانو د اعدام له پریکړې تیر سي. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلي وو د هغو محصولانو چې درسونه آنلاین سوي ویزې نه تمدیدوي خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوستس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږته لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای 18 پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره دعوه د محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنې پرون قاضي الیسون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل حکومت ومنله چې له خپلې پرېکړې تیر سي او بېرته مخکني وضعیت ته ستون سي. که د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې پرېکړه تطبیق سوې وای لکونه هغه محصلین چې په امریکا کې درس وایي له ستونزو سره مخ کېدل. هغه چې خپلو هیوادونو ته ستانه سوي وو د بېرته تګ اجازه به یې نه درلوده او کوم چې په متحده ایالتونو کې پاته کېدل د ویزې د تمدید ستونزه به ورته پیدا کېدلې. او د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ نښتو په درېیمه ورځ د دواړو لورو لږتر لږه یوولس سرتېر وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د یوه پوځي جنرال په ګډون اوه اذربایجاني او څلور ارمني سرتېري د جولای پر 14مه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د نښتو پر مهال ووژل سول. د دغو هیوادونو دفاع وزارتونو د خپلو سرتېرو وژل کېدل منلی دي. راپورونه وایي په دې نښتو کې له هوانونو هم کار اخیستل سوی دی. نړیوالې ټولنې د دغو نښتو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. د جنوبي قفقاز سیمې د دوه ګاونډي یو بل په سرحدي سیمو کې د جګړې په پیلېدو تورنوي. دغه هیوادونه په 1990 کلونو کې هم د ناګورنو قرباخ سیمې پر سر جنګېدلې دي. د خبرونو پای.
لفرې با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې به مو په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله خبر کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. دغه راز د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا دغه ملاتړ چې امریکایانو سالم نه دی بللی په افغانستان کې به د سولې روان ټکنۍ بهیر کوم لوري ته سیخ کړي، په دې اړه به هم یو تحلیل ولرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه د زهرو کاروان خبرونه مهیروي او په ایران کې د وروستیو اعدامونو وروسته په دې هیواد کې د انټرنیټي شبکو کې د ستونزو په باب هم راپور لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اوږد ځنډ وروسته د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم ګډون کړی. عبدالله د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یوه جولجاړي په ترڅ کې دا منلی و چې باید جنرال عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ ورکړل شي. د دغې موافقې له مخې عبدالله هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ټاکل شوی. نن په دغو مراسمو کې ګډون کړی او یو لړ څرګندونې هم کړې دي. په تېره بیا عبدالله بیا د سولې روان ټکنی بهیر ته په اشاره وویل چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه مراسم د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی دی. همدا شی بر سره وصل دی. افغان صاحب کراته وای چې مراسم پیل سوي او په چاپ کې ګډون کړی او عبدالله په دې مراسمو کې نور څه وویل.
بلې نور صاحب تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن لکه مخکې چې یادونه وکړله د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي توافقنامې په اساس باندې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. په دې اړه نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې یو لړ مراسم نیول شوي وو چې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا رئیس په ګډون د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس همدارنګه یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. همدارنګه په دغه مراسمو کې د هند هیواد، ازبکستان، همدارنګه ترکیې هیواد ځینو ستاسو سفیرانو ګډون درلود. د مراسم اوس هم روان دي. زه چې تاسو راغلیږم په دې وخت کې مارشال دوستم وینا کېلې. هغې نه وړاندې د ملي مسالې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په همدغه وینا کې وویل چې نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده لټول شوې. دوی وویل چې زه په یقین سره ویلی شم چې د بندیانو د تبادلې هغه بهیر د بشپړېدو په حال کې ده. ښاغلی عبدالله وویل
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشد با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسد.
ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې د تاوتریخوالي لوړه ساتل شوې ده. په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس د هغه فرمان هم ولوست چې له مخې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دغه فرمان کې داسې ویل شوي دي چې دغه د جوړجاړي په بنسټ باندې دغه مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. همدارنګه ښاغلی دوستم هم وینا وکړه. د ښاغلی دوستم وویل چې د عبدالله عبدالله نه تشکر وکړ، د عبدالله د ټیم نه تشکر وکړ چې دته دغه مارشالۍ رتبه له رئیس جمهور نه اخیستې او له رئیس جمهور نه هم مننه وکړه چې دته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. ټول چې یوازې دا رتبه ما پورې اړه نه لري، بلکې د ټول افغانستان خلکو پورې اړه لري. نوري صاحب داود هم چې تاسو سره غږېږم، ښاغلی دوستم د خپل مارشالۍ په اړه همدارنګه څومره وخت کار کړی، څنګه مارشالۍ ترلاسه کړې، په دې اړه باندې وینا کړي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان لتاسونه مننه د دې مراسم او د چې په دې مراسم کې چا وینا وکړلی او څه وویل شول په دې اړه به بشپړ راپور وروسته ولرو، خو به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. بله قدر من اوردون کله څنګه چې مو واوریدل د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ دی ورکړې. رسمي مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ وړاندیز کړی وو او د هغې سیاسي موافقې په ترڅ کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني سره کړې هم منل شوې، دغه رتبه نن رسمن ورته ورکول کېږي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه له کابل جنرال دولت وزیری د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني صاحب السلام علیکم.
مننه وزیر صاحب. د جنرال دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. معمولا دغه سي مهم مراسم د افغانستان د قدرت په مرکز کابل کې ترسره کیږي، ولې شبرغان؟
اساسي خبره دا ده چې فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام ورتلري و د مارشالۍ رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتماً ورته تبریکی لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمي نه دی. نو که په موږ تاریخ ته نظر وکړو، په ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالۍ رتبه ورکړې ده، په یو ټلګرام باندې ټلګرام ورته شوی دی، ما د جګړې په میدان کې ورته تبریکی ورکړې ده او مارشال شوی دی. حتمي نه ده چې ټول هیواد راټول شي او هلته رئیس جمهور یا څوک مارشالۍ ورته غټه رتبه ده، مهمه رتبه ده. جمهور رئیس یا مثلا یو لوړ پوړی چارواکی باید هلته ګډون وکړي او ده ته دا رتبه ورکړي. خو ډاکټر صاحب عبدالله هم د نظام یو مهم غړی دی او یو پیژندل شوی غړی دی، هغه هلته پکې ګډون لري، مارشالۍ رتبه که ورکوي. یعنی دا دومره داسې خاصه خبره نه ده.
تاسو یو متخصص یا زده کړې مو کړې دي د دفاعي چارو په برخه کې دغه رتبه چې یو چاته ورکول کېږي مارشالي، آیا د پوځي فعالیتونو هغه ولتیاو په خاطر باندې ورکول کېږي او که سیاسي اړخ هم لري؟
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوری ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسې په دوره کې، او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلی. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته ورکړې ده، او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هېواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هېواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالي ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالي ورکړه او یا جنرالي ورکړه.
ورسته پښتنه جنرال صاحب، دولت وزیري ایاله دی، ورسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراض دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وای مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې لدی ورسته به په دې ډول باندې مارشالي رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت کې د شری و چې په افغانستان کې دومره جنرالان و چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه و، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټوکړي وي دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، وړتیا او دا ټول دغه قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې، ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي څه دوه څه درې څه لس څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و دي، مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بشمیره وي.
بله، ډېره مننه جنرال صاحب. دولت وزیري د قانون د تطبیق او د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې شته. دا ټول وایي چې هایي کاش وکولی شي چې په افغانستان کې قانون په سمه توګه تطبیق شي. کور موادن چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیسته، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري، لکه څنګه چې مو قدر منو اوریدونکو واوریدل، د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکولو یا د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. عبدالرشید دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې مخکې مارشال شاه ولی خان دغه رتبه ترلاسه کړې وه، او ورپسې هم مارشال محمد قسیم فهیم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نجا صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د نفت او ګازو په برخه کې د هر اړخیزو معلوماتو د ودې او خوندیتوب په مخه منظم برېښنایي یا د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې د نفت او ګازو د پروژو د ټولو تدارکاتي پروسو د مخته وړلو په موخه مشخص مهالویش جوړ شي چې مسؤلیتونه او مکلفیتونه یې په سمه توګه واضح او د نفت او ګازو پروژو په برخه کې پرمختګونه او اساسي تحرک رامنځته شي. ښاغلی مطفی وایي وزارت همدارنګه د پایپ لاین د پروژې د مدیریتي شرکت د استخدام او لومړیتوبونو سربیره د نفت او ګازو د سکتور د ظرفیت لوړولو او د مدیریت په اړه هم بحث کړی. دوی وایي وزارت به د کانونو او هایدرو کاربن په برخه کې د معلوماتو د ودې او خوندیتوب په موخه منظم معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي چې د معلوماتو طبقه بندۍ او له دې معلوماتو څخه ګټه اخیستنې ته مؤثره زمینه برابره شي. په کندوز کې بزګران د غنمو د حاصلاتو له کموالي اندېښمن دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت کم شوي دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال سنه 1500 میټریک ټنه غنم حاصلات راټول شوي وو، خو په روان کال کې له 200 هکټاره للمي او ابي ځمکو څخه سنه 1450 میټریک ټنه غنم راټول شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کموالي دلیل بې وخته ورښتونه وبلل او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ لس پوله، یو روپیه یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.60 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اورېدل ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په انټرنیټ کې مو هم صافه وځي اورېدل شي په تموده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو اورېدل د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي، البته په پوځي حضور. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی د بندیانو د آزادولو پروسه پیل کړې. تر اوسه پورې د افغان چارواکو ویلي چې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل لوري د شاوخوا 200 بندیانو خوشي کېدل تایید کړي، خو طالبان وایي چې باید ټول 15000 بندیان خوشي شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړې پیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوې دي نه منلو وړ دي او هغه د دې تر څنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ دی شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 15200 امریکایي سرتیري دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري له 3000 زیات نور امریکایي سرتیري هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړی وای. خلیلزاد په خپل ټویټر دا خبره کړې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ یعنی وړمه ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې و. د دې تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلي دي. ناتو یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې ځواکونه په افغانستان کې له 5 وتلي دي. طالبانو هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی. طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 5 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی. خو طالبانو په دې بیا ټینګار کړی چې د بندیانو د خلاصون شرط هغه څه دي چې تر اوسه پورې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبان لوري د بندیانو په خلاصون کې ځنډ، د بین الافغاني خبرو پیلېدل هم له ځنډ سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې وه سیمه ایز او نړیواله موضوع وروسته له هغې چې ایران د ځینو لاریونکوونکو او سیاسي زندانیانو د اعدامولو اعلانونه وکړل، ګڼو ایرانیانو او نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه چې د چارواکو د دې اقدام پر ضد اعتراض وکړي. په فارسي ژبه په ټولنیزو رسنیو یو هشټګ ډیر مشهوره شوی چې وایي مه اعداموئ. په ایران کې 3 ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې په حکومت ضد لاریونونو کې ګډون کړی و. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې، همدا شېبه راسره وصل دی. ملالۍ جان، په ټولنیزو رسنیو دا کمپاین څومره اغیزمن ثابت شوی او د بشري حقونو ادارو څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمیر لاریون کوونکي او سیاسي زندانیان اعدامي، پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې د ایران رژیم دغه اعلان عملی نکړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر د اعدام نکونید یا مه اعداموي هشټګ عام شوی دی. تر 1 میلیون زیات کسانو پر دې موضوع ټویټونه کړي دي. د ایران د جلاوطن کرایسټ شاهزاده رضا پهلوی په ګډون ګڼو فعالانو پر ټولنیزو رسنیو په انګلیسي ژبه هم دا هشټګ خپرول پیل کړی دی. د ایران عدلیه او قضایی ادارو اعلان کړی چې د اعدامونو سزا وي ستري محکمې تایید کړی دی. په دې هیواد کې 3 ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې د حکومت پر ضد په لاریونو کې ګډون کړی وو. پر امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لمړی ځل د دوی مدافع وکیل خبر کړی وو، خو د سې شنبه پورې د قضایی قوې ویان دا خبره تایید کړه. تر دې مخکې د 2 ځوانانو دیاکور رسولزاده او صابر شیخ عبدالله د اعدامي دوه خبر ورکړل شوی وو چې د معلوماتو لمخې د سې شنبه په سهار په ارومیه مرکزی زندان کې اعدام شول. د سې شنبه پورې ایران هم دراز اعلان کړی وو چې 2 سیاسي بندیان په چیل کورد اقلیت سره تړاو لري هم اعدام شي. کله چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه پراخ بحثونه پیل شول، ایران د انټرنیټ سرعت محدود کړ. نوري صاحب، د یادونې وړ ده چې د نت بلاکس په نوم یوې څېړونکو ادارې تایید کړی ده چې په ایران کې ګڼو انټرنیټي شبکو د ځایي وخت پر 5 بجو د انټرنیټ سرعت کم کړ او په نتیجه کې معلوماتو د خلکو لاسرسي محدود شو. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او لیدلو هیوادونو پر ایران انتقاد کړی چې د لاریونو پر مهال یې د انټرنیټ په خدماتو کې خنډ را تکړې وو. خو دا دل خلکو یوازې پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه کړي چې په نتیجه کې بیا هم قربانګې د انټرنیټ سرعت کم کړای شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سټیشن بي پورت پر ټویټر یو خبر پاڼه خپره کړه. په دې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله امین علي خامنئی څخه غواړي چې دری لاریون کوونکي نه اعداموي. نورسته
بلې ملالۍ بشیر، له تاسو نه مننه. بلې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، مخکې اعلان کړی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو په کابل کې هم ځینې غبرګونونه راپارولی دي. البته همدا شېبه فیروزه عزیزي راسره ده. فیروزه جان، کابل څه ویل؟ په کابل کې څه ویل کېږي د طالبانو سره د روسیې د مرستو په باب؟
هغه ادعا چې امریکایي لوړپوړو چارواکو کړې ده.
بله نو چې سلام تاسو ته ټول مننه په دې اړه به وایم چې تازه پاکستان کې د غوښتل اتل ماموریت خواني او جنرال جان نیکلسن یو تازه مقاله خبره کړې ده. جنرال جان نیکلسن په دې مقاله کې په دې اړه خبرې کړې دي او روسیا بیا هم تورن کړې چې په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. دې دا خبره په دې ثبوت کړې ده یا دا ورته ثبوت وړاندې کړی چې څو کاله وړاندې د دې ماموریت پر مهال له شمالي ولایتونو نه یو شمېر والیانو ورته د دفتر ته کابل ته داسې وسلې ورغړې دي چې هغه روسي دي او دا ویل کېږي چې دا طالبانو پورې اړوند وي. دا وایي چې اوس هم روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي کله چې د سولې پروسه یا بهیر لږ څه مخته ځي بیا د طالبان له لوري بیرته تاوتریخوالی زیاتېږي او د دې ملاتړ هم روسیه کوي. خو تر دې وړاندې هم د روسیې په اړه روسیه څو ځلې تورنه شوې د امریکا له لوري چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې ده. که چېرې
فیروزه جان عزیزی وخت کم لرو، کوم افغان لوړپوړو چارواکو کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
نه نه تر اوسه په دې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبرې ژمنه کړې ده چې دې اړه به وروسته.
بله ډېره مننه کور ودان. کله چې دا عکس العمل مهم راواخیست په نورو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل راپورونه ولرو. دغه راز دا موضوع به هم د افغانستان له اړخه تعقیب کړو چې روسیې په رښتیا هم هغسې چې د استخباراتو ادارې یا امریکایي لوړپوړو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي سرتېري ووژني، دا به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغېز وکړي؟ دا موضوع نن او دغه راز په نورو خپرونو کې به هم څېړو. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادله بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. په پکتیا او پکتیکا کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمال مومند وایي چې د پکتیا د زیړو کلوسالۍ په سره میدان کې پرون دوه وسلوال طالبان د ماین په چاودنه کې وژل شول او یو بل ټپي شوی دی. اخوا د پکتیا په تمکنۍ ولسوالۍ کې هم د تیر مازدیګر د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سرتېري په جنازې برید وکړ او په پایله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژندو وسلوالو په پروان ولایت کې د یو جماعت ملا امام مولوي عبدالحق د غل ورور سره یو ځای وژل دی. د پروان د سید خیل ولسوال احمد لمر عثمانیان رازادي راډیو ته وویل چې د پېښنن سهار وختي د پروان ولایت سید خیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولی چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
لکټری په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کده. بشپړ خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم او سم تاسو را بولو د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه اوریدو ته.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشه یي موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلا څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. پننګرهار ولایت کې لنشئی مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لنشئی مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسدولا یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورو مناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجي کیمیاوي مواد ونیول.
دا کیمیاوی مواد په یوه کور کې پټ ایښودل شوی او په پام کې و چې د ننګرهار ولسوالیو ته قاچاق او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د دې کیمیاوي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفر نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته وړل شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته تر دیرشو ډیر تورن کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل شپږ دېرش تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو په پنځه ویشتو پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ ابتدایه محکمې په خپله غونډه کې د نشئی موادو دوه قاچاق کوونکي په پنځو کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمې هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر لسو کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر نولسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړیو عملیاتو په نتیجه کې تر یولسو کیلوګرامو ډیره ښیښه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د شلو لیټرو ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 18 لیټره مایع ښیښه ونیوله. دا ښیښه په یو بار وړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي.
تر کووید 19 ناروغۍ وروسته به نړۍ ډیره بېوزله وي. تر کرونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیرې ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له کلونو راهیسې په خپله ځمکه کې کوکنار نه کوي. په یوه راپور کې به واورئ چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپله اوه کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده. د عزیز په نوم یو موتاد وایي چې نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرتل چې نه کوم چې باندې به راووتم ذاتي باندې طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پا کې ډرامه هم لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وایي کاچاکون کې او ترهګر ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي چې د کرنټین له امله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استخداموي. د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید سوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي او بیا له دې لارې ترلاسه سوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګري ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر سلو کې اووه اویا ځوانان په غیر رسمي کارونو بوخت دي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری یې د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې له مخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې یو اویا څخه نیولې بیا تر سلو میلیونو پورې خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کنفرانس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقو لپاره په کار ګماري.
that the post COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې ډیره بيوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډيري ناوړه اغيزي وشي. سولې او امنيت به تهدید پیش کړي. له تراګري سره د ګډي مبارزې په لار کې به خندونه جوړ کړي. تراګر د نشي موادو له قاچاق او نورو ناروالارو څخه پیسې ترلاسه کوي. د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له تراګري څخه وژغورو، د تارتیا ته چې د جګړې لیکو ته د تراګرو ډلو لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مخه ونیسو او د تراګر ری مالی سرچینی وچی کړو. یو ان او ڈی سی د کال لپاره په بیلابیلو غړو هیوادونو کې روزونکي یا ټرینران استخدام کړی چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې هیواد کې د تراګرۍ مخه ډب کړي.
ملګري ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنتین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي، ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاق کوونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې هم د کرنتین له امله بیکاری ډیره شوې ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي. د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو، بیکاری او بېوزلۍ لوړ ګراف ته وګورو، د نشئی موادو د قاچاقو مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاقو لپاره استخدام کړي.
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده. واقعیت ما په اندازه به دومره به زیات نه وي او نوي جذبه په دا حصه کې دومره نه وي، خو کله هم د قرنطین مسله وغځول سي بالاخره لاره ورته هغه جوړیږي، ځکه اوس د پاسونه بندې، مکتبونه بندې، اکثره کاروبارونه بندې، خو اصلا که دا قرنطین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې آخر باندې موضوع ته مخه کوي، ځکه د بیکارۍ حد زیات سوی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنطین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي. انده چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو قاچاقو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړی لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته یې په نکاح کړی ده. د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست د ډی پی کې په تایید وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
دا پنځه دیرش کلنه خاتمه ده چې له خپلو پنځو ماشومانو سره د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې په یوه خټین او کنډواله کور کې اوسیږي. د خاتمې خاوند نکیب الله له ګټې وټې لوېدلی او لس کاله کېږي چې په نشئی توکو اخته سوی دی. خاتمې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې وکلنه لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅه کړې چې هغه بله ښځه هم لري. دا وایي خاوند یې دا کار ځکه کړی چې په دې پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. خاتمی ازادی راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوی لور پیسې د نشو په لار کې بایللی او اوس غواړي چې د دې بل پنځه میاشتنی لور هم خرڅ کړي، خو وایي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنه کړي. دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي.
خلق زغلی و رازغلی و از ما واده بلا سر کی اگر دور بار خړل دی هغه خلی در سره بیا یې زه تمام شپه ناسم د چغار بغیر در سره پر ناسم ز جړم څه چ نوم خدای از ما لره سم ما در د لاس د موټه سو وېستل ما به یو درس وایلی ما به یو مکتب وایلی ما به سبق وایلی وای دا ښنې مومن ما د کوم خواله را سر کی
د خاتمه وکړل لور ګل غټی نمیږي دا وای نه دا او نه مور خبره و چې پلاری خرڅ کړی ده ګل غټی وای زه غواړم د نور انجونو په شان شونځي وایم
زمان کو سره نو اوس خبره سوله ما دا مکتب مخر
دا یوازې خاتمه نه ده چې موتا د خاوند دی ژوند ورته تریخ کړی دی بلکې په دې ولایت کې لسګونه نورې داسې میرمنې هم سته چې د موتا د میړونه د لاسه د ګڼ شمېر ستونزو سره لاسه او ګریوان دي د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمې اوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د موتا د میړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري
زه خپله د ښځو په نمایندګۍ باندې دا خبرې کوم چې ډېرې قضیې د تاوتریخوالي چې موږ ته راغلي دي او د ښځو چارو ریاست هغه قضیې ثبت کړې دي او خوندې دلته ورسېوې دي د ټول د دې منبع او منشا دغه بخش ته راځي چې زموږ ورونو په نشه یي توګو باندې اخته یي هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د هغوی لپاره پیشنهادات طرحې پلانونه وړاندې کړي دي حتی مرکز سره مو هم دا موضوع مشارکه کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار پکښې کرل کیږي بلکې ډیر متادین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي خو د متادینو لپاره د درملنې مرکز پکښې کې نشته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي اوس لوي وداش چا سره مرکه لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا هم له څو کالو راهیسې په خپلو زمکو کې کوکنار نه دي کرلي دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو زمکو کې کوکنار نه کوي
پخوا چې مشاعره کړل تکالې څه بیخي ډېر و د خپل مالي لګښت بیر سړی نو په پوره کوله کم چې مصرفونه پسې و نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې مخکې په خواو په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینان اوله پلوه پیلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي د اکا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینان سوي دي په خپل وطن کې نو دغه لامل و چې موږ پرې شوله بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تاریخ وکړي الهي افتونه سته په کښې کې دولت څخه وام سته چې دولت به راځي ماتوي بیا خارجان به دوا پایشي د دې څخه هم نو دا ټول مشکلات وه او دا چې خبر به خپل غلام نسو برابرولی ځکه تاریاک به تاریاک ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه وه بې برکته کښت هېڅ حاصل چا نسو ترلاسه کولی نو په همدې خاطر به موږ کښت پرېښوی او دا تاریاکو څخه مخ واړوی
هغه کوم بدیل کښت وسي تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت چې لري هغه غلې ته لري نو د دې بدیل چې هغه غنم و او بل باغچې وې باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه د انارو باغونه وه او نور داسېنې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات و سپیلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریکو ډېرې ښې پیسې جوړوي
هغه مهال چې کوکنار دې کرل او اوس یې نه کرې په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی
پخوا چې مو کوکنار کرل ما کوم تر کال به مو ځان نه شو ایستلی دوه مانه درې مانه څلور مانه تاریخ به کېدل خو کله چې مو غنم یا باغچه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو کې برکتمنې دي د تاریخو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مور شي په ژوند نه په مړېږي نو او د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي ان دا چې سړی د مریضیو څخه هم خلاص شي دغه تاریخ سړی کوي دا روینې انتي ورکوي یا په داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زوی شي نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخسي کې ډېر لویږي خپله په مریضۍ اخته کېږي څوک په سرطان اخته څوک په چیشي اخته کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالدارې دي په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ ته اجاره کوي خو د تاریکو پیسې بیا تقریبا پنځه لکه کالدارې هم نه جوړي هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه د کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دا وام ډېر وو چې نن به راځي سبا به راځي تاریخ به ماتوي، او بل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله، ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي، یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې معتدل هوا دی غواړي، نو هغه به داسې انسو ژلي به راله تر نسوي ډېره څخه بیا وړله، یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شوه کړل د تاریخ هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې ووته، بیا به کوکړۍ ته شی نه و پاته، په تاریخ کې هیڅ برکت نه و، سهار به مو وختي چې مال کې لمونځ وکړ یا به مو چای وڅښلې ولابړو پوجې ته، د ملا درد به مو د دوی د لاسو، ځکه یو څوک څلور ساعته پنځه ساعته مسلسل کښېنه حتماً د ملا درد پېښې، زه خپله اوس پیلم د ملا درد لرم، دا دغه کشرتوبه څخه دی چې ګرد ورځ مو پوجې کوله. او بله دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا کې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی، کمزوري دی، کوچنی په لاس کې به په زوره او پیسې به خو هفته بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه و چې د کال پورو مو بیا کېدل، نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی دی چې باید د تاریخ څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي، لکه انګورو نارو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي، تاسې څنګه؟
ولا دا خبره خو ستا کې دا ډېر عمومي خبره ده چې حتمي به وتاریا کړي، ځکه دا مافیایي کړي چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي، ډېر په سلو کې نوي فیصده چې هغه قاچاقبران دي چې هغه یو ځای یو بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او د هغو په بدل کې ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي. کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل، هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل، کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر منونو غوښتل، په کال چې به ښه تاریخ سوي و مثلا پخوا به دا پر یو جریب باندې دوه منه کوله، نو په هغه کې دوی پر جریب تاریخ غوښتل، دوه سره درې سره به غوښتل، او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې سلو پنځه منه کول، نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښتل، پر منه بیا دوه سره درې غوښتل، نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکرل شي، د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل، که تاریخ سوي که نه و خو د هغو خپل فیصدي پکښې کړي، هغو خپل فیصدي اخیستل.
لکه چې دی په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی، څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیانې مو کمې شوي دي. یو بله خبره دا ده چې سیم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکو، پخوا به کښت کتل بزګر ته به مو کتل، زیاده بزګر ته ورکو یا خپله وکړو، خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره ورکړ، موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماسکې میوه ونیوله موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکو، او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو، هغه پیسې موږ ته نقدې پرتې دي، نو د تاریخ پر وخت باندې یو د خمار کار و، کله دل کله نه رسېدلي، نو په همدې خاطر باندې دې مشکلات څخه ډېر خلاص شو الحمدلله.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کاله نشه کړي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي چې تر نشي مخکې مې دکانداري کوله، خو نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم. دا چې دی ولی په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل. د مونږ یو دیوندوار واده و په ارزان قیمت کې، هلته چې لاړو نو د ما په دا ګردو باندې درد شو، نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل، ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووهه، تا د دې ګردو درد به ورک شي، تکلیف به ورک شي. نو هلته ما چې کړی یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه، نو د ما د ګردو درد ورک شو. تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی، بیا مې واخې
واخیسته بیا مې چې ور بیا دا درد ورک شو نو دریم دفعه مې چې واخیسته ذاتي چې نیم مې ووه نیم مې وساته همغه مې چې وساته ذاتي بعد هغې هره ورځ دا پیرا واغوښت.
د ازادي راډیو د ننو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کورواله ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوی را کډه شوی دي.
نو تاسې ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمونږ کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب، ستړی مو شم؟
ستړی مو شم، سال خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه جی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
جی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې، سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستاده د خادی لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
خه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري.
و وروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی وو؟
سپین ګیری سړی وو، خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
وروره دروغ درته ویلی دی، دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که نه منې کور ته ورشه ووینه.
عجیبه ده والا، قسمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالی کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
خبره که دادی درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
او زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړی وو، د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد د یو سړی وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بازار اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وای نو صحیح ده.
بس چې صحیح د کور خالی کا
په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.